سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو په لیل لاندو خبرونو کوو د افغانستان لپاره د واشنگټن ځنګړی استازي توماس ویسټ وای ل په خوانی ول اسمشر حمید کرزی سره انجونو او خزو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبري کړي. خغلی ویس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې ل خغلی کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې خوانځي او کار ته د انجونو او خزو د عجل ستنیدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبري وکړي. د خغلی کرزی د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي رادیو ته د شویو بحثونو پاړه وویل
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغه خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ د متیولا ویسانی ولکې د غیر عادلانه بللی او د بشري مرستو پر سوال کې د خځو ونده حیاتي بللی ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعات او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوي مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي له نن څخه تر چهارشنبه پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته اورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دوه کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا 12 نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالیندي ښار ته نږدې له شاکالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم او موندل شي. د مالیندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقیف کې دی ځکه دای پوهېده چې موږ یې تعقیبوو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي وروسته له هغې چې راپور ورورسید چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوي له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څه نه خوري دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله. ازادي راډیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوريږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال او استازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندېخنې ډېری شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې د افغانانو څخه چا سره چې مطلب پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ او خو د هغه باوجود دوی نیول شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبريالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبري نشي کولای. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په دیړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواک رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دی. په جرمنی کې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ یو اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوې دي. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنا ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبريالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټول رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بیپولی خبريالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق التنه عملي کیږي او نه عمر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي ستونزو څخه کړيږي او لبل اړخه چې تر ټولو د رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونه چې بدون لسانسور باید نشر شي او غوي ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاع ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنۍ څخه اخستل شوی دی.
د طالبانو لویاندویانو مدرسانو یو خبري اعلانو د غستون زپاړه نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ پختلې جواب نکړي. د رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل سون زپاړه په ښکاره خبري نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی وایي تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,845 نارینه او خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزیدي. په رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نوي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بیلابیلو برخو په خپل سری ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزی د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. د غراس په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډیره لاس پلاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متی الله وساله هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي کنه؟ ښاغلی عمرخیل وایي،
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، زورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپل مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې متی الله ویسا ده. متی الله ویسا یو له هغو اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته و او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته تبه داتله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کوم خپلواک مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع نشته ده چې د غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود. که څه هم د تیر جمهوریت د وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم ننګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل اواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل اواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثره مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول افغانانو سره او افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښېدي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بېګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت حق څخه وچتوي، دلته سرکوب کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنکي او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوالو واستازي وایي د راجستر کډوالو لانیولو وروسته اندېښنې ډېرې شوې. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په وروستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته
ازادي رادیو ډاٹ کام
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کېږي، زورول کېږي او بیرته پر رشوت خلاصېږي.
وضعیت مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزې جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیری بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا وي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کېږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کېږي.
په کراچۍ کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ورسره ده یا کارت د څه پیسو لپاره کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کېږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشې کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشې کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1/3 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو لمخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تیره 5 شنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگتن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
وسم لا کونړ څخه راپور ده. کونړ یو شمېر هغه کورنۍ چې په روزګار دي په اقتصادي لحاظ ځپل شوی وای، راتلونکو اختر ته نه نوې جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. لهمدې عمله به یې راتلونکو اختر پکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دیرلس کلن شهاب الدین د صدآباد په بازار کې د پلور لپاره په لاسي کراچۍ کې شنه مرچکی چبولی وایي پلار یې ناروغ دی، نور څوک د ګټې وټې نه لري. لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم ده ته په غاړه دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سږنی اختر به یې بې خونده وي. دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نور شیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. دا صدآباد دوه تنه اوسیدونکي.
نوم می سبحان الله د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي. میوا او دا خو پروپور دي به د روپۍ نه کې یو کار روزګار نه دا هو دغه امکانات هم نه بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس داغه په نسبت به کم رنګ وي.
نوم می اباز د کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي. دلته کونړ بازار کې لاسي ترالۍ چرونه په څه بوا خو مونږ دلته دونه پیسې نه کوم. دا به شل ډیر روپۍ کو په دغه پور ته زموږ سبزي سودان کې ګم سران ته جامې او نورې سبزي او پیزا ته سوا ټول کو
محمد عباس را ته وویل اختر را نږدې شوې او د نورو خلکو په لاسونو کې چې اختر ته ګنډل شوې جامې چپلې او خوراکي توکي ویني نو په خپل حال خفه کیږي.
موږ هم ډېر د خفګان احساس کوو چې خلکو سره دغه جامې وینو دغه پیزار شې نه وینو. ما ته یو احساس راځي چې باید زما هم یو کورنۍ مشر وي سرپرستي مې لرلې زه به ولې دونه خفه وې ولې به مې په دې بازار کې ډېر ته ولاړ وې چې ما هم یو څه ځان ته اخیستی وې. د دې نورو خلکو په شانتې زړه مې خوشحاله وې کورنۍ ته مې اخیستی وې.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره هڅې پیل کړي او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینی شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلې چې ورسره به لسګونه زره بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 22 کالو کې افغانستان ته بې شمېره نغدي او نورې مرستې راغلې، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې وه. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بیروزګاره او د نورو لاسته کینول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بېوسو سره هم مرسته کوله.
Thank you. په کور کې پات کې دو او جبري بیکاری او ځینې خزي اونجونی خامک دوزی تاړي کړی دي. د دوی ډیری هغه خزي اونجونی جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا لکار او زده کړو منع شوي. یو شمېر دې خزو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وایي خامک دوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډون کوي دی ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډو یې مری گندی.
خامک دوزی رو ما قبلا یاد داشتیم، من در زمانی دوری قبلی
خو پروینی نورو تا گندی پا بای اول حمدی لاری در خپل کورانی نیم نیم کلا خرج برا بروی. پروین وی هغه محال هم جون لزدک رو کار منع شوی وی اول ناچاره دو کور چلو لپاره خامک تا مخکره. خو پا خبره پا تیر جمهوری نظام کی بیا پا خار جوڑوانی وزارت که در کار و معلومه دنده درلودی. در کابل خار دا وسیدون که وی نشی کولی لی دی لاری پا ترلاسه کردی گت وطا دی خپلی شپک کسیز کورنی طول ارتیابی پورا کردی.
که دی جمهوریت دوره سر پرتلک و هیچ عیب نشته. دی بلگ بطوگه مونگ دی خر جورونی پا وزارت که خواه عید درلو در چیری چی مونگ در سوار که و لزر افغانی میشتنی ماش و پا وزارت که ما ماش در چوال سزار پوری و جوند می خراوانو. لکه چنگه چی ما ویل سخت کار وکری او خواه گندل وکری دی پینزل اصنه تر شپارس فیصد زیاد عید نشی گتلی چه چی هاگا طول دی مجبوریت لمخی که گیم.
کوم چا چې پروین او یو شمیر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که خامک دوزی در بازار
دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم وزګر شوي دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستۍ ورښتونه او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 70,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از
ده بادام وانی اصلا محصول نلری زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده دی ترسنگ پروژیمی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوره غیز کرده دی. خوب هاگ شایانو چه ورست کرل شوی بعد غیز نلری زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر با یا تاثیر نداشته چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیاتوی چې د کیمیاوي سرې د یوې کڅوړې بیه هم له 1400 افغانیو څخه له 1400 تر 1500 افغانیو او د یو تراکتور کرایه په هر ساعت کې له 200 افغانیو څخه 1500 افغانیو ته پورته شوې ده او له بلې خوا ته په داسې حال کې ده چې په خبره یې د دوی حاصلات به د تیرو کلونو نیمایي وي. د یو شمېر نورو ولایتونو کروندګر هم وایي چې بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصلونه فصلونه اغیزمن کړی دي. د لغمان ولایت کاروانګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټول کې د قانون سکل بارونه خو وسلم خدای د لفظ له خدای روسي بارونه سم مشکلات پیښ کړ او زم کې خلګو تراتیزم کې تخریب کړ او صلی الله علیه و تعالی.
خود کندهار ولایت د دامن ولسوالی اوسیدونکو ولی احمد پیوی چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لګښوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف لته سم کړل نور د اوبو د سطح لوړولو لپاره هیڅ فائدہ نه درته کړې. دلته د اوبو کاسه ورځ په ورځ ډېر ټیټیږي. کچیر د دالی بند کاسه نه وای ډکه سوی بیخي به کشتونه نه وای سوی.
پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو په پایله کې د وري له پایله تر اوسه 1350 جریبه کرنیزه ځمکه له منځه تللې ده. د بزګرانو ستونزو ته د رسیدنې پلان په اړه مو د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ له وزارت څخه وپوښتل خو د دغه وزارت ویاند راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور پر بنسټ د افغانستان د خلکو 80% ژوند په کرنې پورې تړلی دی. اوچا په بېلابېلو راپورونو کې دا هم ویلي چې 3 کاله کېږي افغانستان وچکالۍ سره مخ دی.
شپږ بجې او 1:30 شوې مخکل دی چې لاړ شو د لوبو میدان خبرونه خبرونه واورو. یو ځل بیا د خبرنو لنډیز. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی ټوماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حمید کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې وکړې. ښاغلی ویس پرون په خپل ټویټر لیکلی چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د نجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړه او د افغانانو ترمنځ یې د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د شویو بحثونو په اړه وویل
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همدارز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د مطیب الله ویسا نیول کېدل غیر عادلانه بللې او د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه حیاتي بللې. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه ناوې مارجې او سنګین ولسوالیو کې 8 تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي له نن څخه تر چهارشنبې پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي. په دې موده کې د سیندونو پر غاړه له د تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته ورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال د ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ 4 کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړاوي وروسته پرون پرانستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 15 میلیونه افغانۍ لګول شوی دي. دا څلی داسې وخت پرانستل کېږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز طالبانو له چارواکو غواړي چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو 2 کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نیو مکسیکو ایالت ساینس پوهانو د وحشي ژویو په څیړنو کې له غیر متعارفو لارو چارو په استفاده مړو شویو مرغانو ته نوی ژوند ورکوي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د نیو مکسیکو د قانونو او ټکنالوژۍ انسټیټیوټ د ساینس پوهانو ډلې مړه مرغان چې له پرونو ډکړی شوي په بېچلوونکو الوتکو بدلې کړي دي. د دې راپور له مخې ساینس پوهان دې ته لار هواروي چې د دغو مرغانو د الوتو بڼه په دقیق ډول وڅېړي. ویل شوي هڅه کېږي له دې تجربې د هوایي چلن په راتلونکي کې کار واخیستل شي. درنو اوریدونکو سمو رابولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه ستړي مشه د لوبو له میدان ونځي ورزشي خبرونه ته مو هرکلای کوم. تاسو ازادي رادیو او ری په دې سپورتي خبرونه کې درته د افغانستان نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو معلومات درکو. د دې سپورتي خبرونه په لمن کې تر ډیره د کرکټ، فوتبال او فوتسال په اړه مو خبرونه او ریپورتونه را ټول کړي دي. د دې ونې په ځنګړي مرکه کې مو د افغانستان لچټک تو پچون کې فضل حق فاروقي سره مرکه کړې ده. ز بختيار ساحل د څلورو هټریکونو په تر سره کولو سره د رشید خان یو بل ریکارډ د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د فضل حق فاروقي پرمختګ.
کله مې د سوچ نه وکړی چې زبا ته دنیا کې د بالران په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو د ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې کول مونږ سوچ دا او ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبې.
د روژې په مناسبت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ګڼو سیالیو دوام.
اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبېږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د نونس کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډیر خزلې دي.
پراتلونکي آسیا او نړیوال جامونو کې د پاکستان او هندستان د لوبډلو د ګډون په تړاو د دواړو هیوادونو د مشرانو ناندرې. د افغانستان فوتسال ملي لوبډلې د جوړېدو په پار د تمرینتي کمپیل او د چټک تو پچون کې فضل حق فاروقي سره ځانګړې مرکه. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ مخکخ لوبغاړی راشد خان نړۍ په کچه او بیا په لومړي مقام کې راغی. هغه د ازل د ډیرو هټریکونو په کولو سره دا ویاړ ترلاسه کړی دی. خان اوس یوازینی توپ اچون کړي چې څلور هټریکونه په شلوریزو سیالیو کې په خپل نوم ثبت کړي دي. په دې ریپورت کې به وایي چې نوموړي دا کارنامې د چا پر وړاندې او کله ترسره کړي دي. ریپورت سالی محمد سالیل ولی.
د افغانستان د شل اوریزو لوبو لوبډل مشر راشد خان د هندستان په غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو کې د کلکتا نایټ رایډرز په وړاندې په دریو پر لپسې توپونو درې لوبغاړي وسوځول او هیچری کې ترسره کړ. دا په شل اوریزو سیالیو کې د راشد خان څلورم ځل دی چې هیچری کوي او له دې سره د نړۍ په کچه د شل اوریزو لوبو د زیاتو هیچریکونو ریکارډ له ځان سره لري. د وروستي ځل لپاره د اپریل میاشتې پر نهمه نیټه د یکشنبې په ورځ د آی پی ایل په دیارلسم سیالۍ کې د ګجرات او کلکتې په سیالۍ کې راشد خان د لوبې ولسم او خپل څلورم اوور ترسره کاوه چې په لومړي توپ یې اندري راسل، په دویم توپ یې سنیل ناراین او په دریم توپ یې شردول ټاکور وسوځول او له دې سره د آی پی ایل په سرژني پړاو کې لومړنی هټریک یې په خپل نوم ثبت کړ. په دې سیالۍ کې راشد خان د لوبډل مشري دنده هم پر غاړه درلوده خو لوبه یې په ورستي توپ وبایلله. د کلکتې لوبډلې ته په آخري اور کې د 25 منډو اړتیا وه او د ګجرات لوبډلې توپ اچونکي یش دالیل توپ اچونه کوله. د کلکتې لپاره رینکو سنگ په 50 توپونو 15 پجیز وهلې او دا خورا زړه راښکونکي سیالي وګټله. راشد خان د لومړي ځل لپاره په 2013 د کال کې د ویست انډیز په سوداګریز لیگ کرابین کې هټریک ترسره کړی وو. شغلی خان چې د امازون واریرز لوبډلې ته لوبېده د جیمیکا تلواس په وړاندې په دریو توپونو درې لوبغاړي وسوځول او دا د یاد لیگ په تاریخ کې لومړنی هټریک او دا ویاړ هم راشد خان په نوم ثبت شو. نوموړي د دویم ځل لپاره په 2019 کال کې د آیرلند ملي لوبډلې په وړاندې د هندستان په دهرادون ښار کې هیټ شیک وکړ. هغه په دې سیالۍ کې 15 لوبغاړي وسوځول او غوره لوبغاړی هم ونومول سو. دغه ورځ راشد خان د دریم ځل لپاره د 2020 کال د ډسمبر په 8 نیټه د استرالیا په سوداګریز بیګ باش کې د سیدنی سکسرز لوبډلې په وړاندې هیټ شیک وکړ. د افغانستان د کرکټ دغه ځلاند ستوري تر دې وړاندې هم د کرکټ ځینې مهم ریکارډونه په خپل نوم ثبت کړي دي. هغه تازه په شلاوریزو سیالیو کې د 1500 وکټو سوځولو ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د نړۍ په کچه د دویم توپ اچونکي په توګه دومره وکټ یې اخیستی دي. د ویلو د چی راشد خان اوس مهال د کرکټ نړیوال شورا د شلاوریزو سیالیو د توپ اچونکو په درجه بندی کې لومړی مقام لري.
د کرکټ نړیوال شورا له لوري د شلوریز توپ اچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندی کې راشد خان لا هم په خپل لومړی مقام کې پاتې دی. په دې درجه بندی کې بل افغان توپ اچونکو فضل حق فاروقی بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پورته شوی. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان یو چټک توپ اچونکو د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې دومره لوړ مقام ترلاسه کوي. وروسته له هغې چې د پاکستان پر وړاندې په درې شلوریزو سیالیو کې فضل حق فاروقی اغیزمنه توپ اچونه وکړه، هغه له 15 مقام څخه دې مقام ته ورسېد. دغه راز بل افغان توپ اچونکو مجیب رحمان بیا په نهم مقام کې پاتې دی. په همدې تړاو مو د خپرونې په وروستۍ برخه کې له فضل حق فاروقی سره مرکه هم کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د نورو لوبو ترڅنګ د کرکټ له سوریزي او شلوریزي سیالۍ هم دوام لري. په دې سیالیو کې د ننګرهار، کابل او خوست ولایتونو سیالۍ ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر نندارچیان ورځي. په دې سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې او شمېر مخکښو لوبغاړو هم ګډون کړی دی. بشپړ تفصیل بدر ته امید ظهیر مل وړاندې کړي.
د افغانستان په دریو ولایتونو کې د روژې په مناسبت د کرکټ شل اوریزي او لس اوریزي سیالۍ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې لومړنی ټورنامنت د جلال آباد ښار په سپینغار لوبغالي کې د شپې له لوري پیل دی. په دې شپنیو سیالیو کې چې شپاړس سیمه ییزې لوبډلې پکې ګډون لري، لومړی پړاو یې بشپړ شوی او اوس یې دویم پړاو روان دی. د دغه شپنیو سیالیو جوړونکي همایون عمر ازادي راډیو ته وویل،
البته دغه سیالۍ د روژې په شپږمه پیل شوې دي او د اختر تر دوهمې به دوام کوي. په دغه سیالیو کې زموږ سره د افغانستان له مختلف ولایتو مختلف لوبډلې دي او دا هم باید یاد کړم چې دا یې دویم پړاو دی. تیر کال هم دغه سیالۍ موږ تر سره کړې وي. په دغه سیالیو کې لس لوبډلې برخه لري چې لاغې له جملې څخه ریحان سی سی، وادي النور، فقیر وهاب، وحید، سید آغا عرب، خیواز زلمی لوبډله، کوثر لوبډله، کونړ اتلان، سلطان زاده لوبډله او دوس لوبډلې شامل دي چې په دې کې هم اکثره لوبډلې له نورو ولایتو یا البته د افغانستان له ګوټ ګوټ راغلي دي په دغه سیالیو کې لوبیږي. البته دا یادونه هم کوم باید چې په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبغاړي، د 19 کلنو لوبغاړي او د افغانستان الف او یا هم د داخلي کرکټ هغه ځلان د ستوري لوبيږي چې په داخله کې ډېر خزلې دي. یو یادونه باید بل هم وکم چې په تروسه په دغه سیالیو کې د افغانستان ملي ټیم لوبډلو د لوبډلې د لوبغاړو څخه شهزاد محمدی لوبیدلې ده، سمیع الله شینوار، شبیر نوری، وفادار مومند او اظهار الحق لوبیدلې دي. امیدواری شته چې په راتلونکو لوبو کې چې اوس یې دویم پړاو روان دی او په دې کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړو څخه اکثریت لوبغاړي ولوبيږي.
دغه راز په کابل او خوست ولایتونو کې بیا د سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ ورځنۍ لس اوریزي سیالۍ پیل دي. په کابل کې د روژې په مناسبت پیل شوې لس اوریزي سیالۍ د ایوبي کمپلیکس لوري په ایوبي لوبغالي کې پیل دي. د یاد سیالیو تنظیمونکي او د ایوبي کمپلیکس مشر عبداللطیف ایوبي د دې سیالیو په تړاو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د یو شمېر مخکښ کلبونو او لوبغاړو په ګډون یې د رمضان لس اوریزي سیالۍ تر نامه لاندې ټورنامنت د پای مرحلو ته نږدې دی. ښاغلی ایوبي وړاندې ویلي،
نو یاد سیالۍ تقریبا د روژې په لسمه شروع شوې دي. اوس وروستۍ مرحلو ته لوبې رسیدلې دي. دوه ګروپونه مخکې لوبې خلاصې شوې دي، د دوه ګروپونو لوبې پاتې دي چې سبا خلاصیږي. نو ټول ټال شپاړس ټیمونه وو په څلورو ګروپونو ویشل شوي وو چې د هر ګروپ نه یو یو ټیم کوالیفای کوي سیمی فاینل ته، نیمه پای لوبې ته. چې اوس تقریبا د اول ګروپ نه اباسین اپ کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده او د بی ګروپ نه سلیم کروان کلب سیمی فاینل ته لاره پیدا کړې ده. چې سلیم کروان کلب کې ماشاءالله ټول خلک غاړي لوبیږي. شرف الدین اشرف ورسره ده، سمیع الله شینوار ورسره ده، ګلبدین نایب ورسره ده، نور ښه لوبغاړي ورسره دي. همداسې د شاهین کلب شاهین نیازی کلب هم نیمه پیلو به تلاره پیدا کړه. هغې سره هم ماشاءالله ښه لوبغاړي دي، صدیق اتل دی، عبدالرحمن دی، نوید اظهار دی، نو په ټوله کې ټول ښه لوبغاړي ورسره دي. اسحاق محمد اسحاق کرکټ کیپر بیټسمین ټولې لوبې ماشاءالله ښې وکړې. نو کابل زلمی هم سبا یو وروستۍ لوبه پاتې ده، خو هغه هم تقریبا نیمه پیلوبې ته لاره پیدا کړې ده، دواړه لوبې ګټلې دي، نو درېیمه به هم انشاءالله ګټي. نو دویم راوند سیم فاینل بیا ډېر خوندور دی، ټول هغه کلبونه چې ټول بهترین لوبغاړي او نیشنل ټیم د انډر 19 ښه لوبغاړي او د ډومیسټیک هغه لوبغاړي چې تل ښه ځلېدلې دي په دې کلبونو کې ځای لري. او سیم فاینل به هم سبا نه بل سبا شروع کیږي. سیم فاینل خېلو به دي، هغه نه وروسته نو بیا فاینل دی.
دغه راس په خوست ولایت کې د پیل شوی یو لس اوریزو سیالیو تنظیمونکي جهاد سنگین بیا ازادي رادیو ته ویلي چې څنګه سیالیې د مالی ملاتړ پیدا کولو او ملي لوبغاړو د ګډون له امله ډېرې رنګینې دي او ګڼ شمېر خلک ننداري ته ورسي. د زیاتوي
پوس رمضان کې ټین لیگ کې تقریبا شپاړس لوبغاړي دي چې د اپریل په شپږم تاریخ مو پایل کړ او تقریبا ولس ورځ بنسي. او دغه شپاړس لوبغاړي چې دي دا ټول د خوست د سیمې دي، خو د نورو ولایتونو لوبغاړي هم پکې لوبیږي. او د تر څنګ مشهور لوبغاړي چې پکې لوبیږي هغه لکه نورعلي زدران شو، عبید تڼیوال شو، ضیا شریفي شو، او ابراهیم زدران شو، داسې نور ډېر مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي چې دلته به یادونه لږ ستونزمنه وي، ځکه چې لوبغاړي بیخي زیات دي، د ټول پکې لوبیږي. دا ځل به ښه لیګ ترسره کوو، داسې لیګ به ترسره کوو چې انشاءالله د تیر کال په پرتله به انشاءالله ښه لیګ.
د ویلو دا چې د سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اجارې په ورکړې د کرکټ په برخه کې د خصوصي سکتور لاړخه پر مخ وړل کیږي.
په ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
اوس د پاکستان او هندوستان کرکټ مشرانو د ناندري او په تړاو یو خبر لولو. ورسته لږ چې هندوستان په پاکستان کې پاسیا جام سیالیو کې لګډون انکار وکړ، د پاکستان کرکټ ادارې مشر نجیب سیټی هم په رسنیز کانفرنس کې وویل چې کچیر آسیا جام په پاکستان کې ونه شي نو دوی به په نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون ونه کړي. ښاغلی سیټی ویلي چې آسیا جام په پاکستان کې نه کیږي، اربونه روپۍ تاوان به یاد هیواد ته ورسیږي. هغه په ټینګار سره وویل چې د ټولې نړۍ د کرکټ لیدونکو لپاره د پاکستان او هندوستان د کرکټ سیالي ډیره د ارزښت وړ ده او لومړی هڅه دا ده چې دواړه هیوادونه د سیالي په ښه ډول ترسره کړي، خو که هند پاکستان ته لورتګ انکار وکړ نو دوی هم هند ته نه ورځي. د ده په باور چې په نړیوال جام کې به نه ګډون د کرکټ نړیوالې شورا اړیکې له پاکستان سره خراب شي، خو د ده باور دا دی چې د خپل ملک سیاسي موقف ورته ارزښت لري او په دې برخه کې له پیسو او هر څه تیریږي. کله چې اعلان وشو چې د کرکټ آسیا جام به سږ کال په پاکستان کې ترسره شي، هند پکې د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له ګډون انکار وکړ او په دې تړاو څو ځل د کرکټ آسیایي شورا د لوري غونډې هم وبلل شوې. په وروستیو رپورټونو کې وویل شول چې آسیا جام به په پاکستان کې کیږي، خو د هند سیالۍ به بیا په دریم هیواد کې ترسره شي. او اوس په افغانستان کې د روژې په مناسبت له نورو پیل شوې سیالیو خبر درکو. په خوست، هلمند، غزنی، بامیان، غور او کندهار کې د فوټبال او فوټسال سیمه ییزو لوبډلو ترمنځ سیالۍ لا هم جریان لري او دغه سیالۍ به د دې اونۍ تر پای ته ورسیږي. په دې سیالیو کې لوبیدونکي لوبغاړي وایي چې د روژې په میاشت کې ورزشي فعالیتونه د دوی د فزیکي تکړښت لپاره ډېرې اړینې دي او هیله مندي ښودلی ده چې تر روژې وروسته به پر ولایتي کچې مسابقو کې ښې لوبې کوي. د روژې میاشتې په پیل کې یو شمېر فدراسیونونو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کافي بودیجې نشتوالي له امله د دې جوګه نه دي چې په روژه کې ورزشي سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلو په تړاو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډل انتخابي کم د ایران په مشهد ښار کې پیل شوی دی. یاد فدراسیون زیاتوي چې د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې او د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې د جوړېدو لپاره ټاکنیز کم د شپېتو لوبغاړو ترمنځ پیل شوی چې 15 لوبغاړي د فوټسال ملي لوبډلې او 15 نور لوبغاړي د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې ته دعوت شوې دي. دوی وایي دا ټاکنیز کم بچی د اپریل په 14 نیټه پیل شوی، د مای میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې چې د دې ټاکنیز کم کې به د میاشتې په آخره کې غوره لوبغاړي د مشرانو او ځوانانو د فوټسال ملي لوبډلې ته انتخاب شي. دغه راز په دې خبر کې ویل شوی چې د اپریل پر 23مه به افغانستان د شل کلنو ځوانانو فوټسال ملي لوبډله له خپل ایراني همزول سره یو دوستانه سیالي هم ترسره کړي. همداراز د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د روان کال د مئی میاشتې په 23مه او 26مه نیټه د لبنان هیواد د فوټسال ملي لوبډلې سره دوه دوستانه لوبې د لبنان په کوربتوب ترسره کړي. د اروپا د فوټبال د اتلانو په لیگ کې د نیمه پیلوبې څلور لوبډلې معلوم شوې. پورسته لوبه کې چې د اپریل میاشتې په 12مه نیټه د کابل پر وخت د شپې نه وخت د ریال مادرید او چلسی لوبډلو ترمنځ ترسره شوه. 2-0 پر وړاندې ریال مادرید لوبډلې وګټله. د ریال مادرید لپاره کریم بنزما او مارکو اسینسیو ګولونه ووهل. په دې سره چلسی هم له دې سیالیو بهر شو. مادرید نیمه پیلوبې ته ورسید. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ په کوارټر فائنل سیالیو کې مانچستر سیټي، میلان، انټر میلان او ریال مادرید خپل سیالان مات کړل او نیمه پیلوبې ته لار پیدا کړه. د ویلو ده چې د دې سیالیو نیمه پیلوبې به د مئی میاشتې په 9مه نیټه پیل شي. د خبرونه په ورسته برخه کې یو ځانګړی مرکه درته وړاندې کوو. د خبرونه په اوږدو کې مو یادونه وکړه چې د کرکټ نړیواله شورا د شل اوریزو توپچونکو په تازه اعلان شوی درجه بندۍ کې راشد خان په خپل لومړي مقام پاتې دی او فضل حق فاروقي بیا له دریم مقام څخه دویم مقام ته پرمختګ کړی دی. خادلی فاروقي د پاکستان پر وړاندې تر سیالۍ وروسته دومره چټک پرمختګ وکړ. هغه یو مهال په لس غوره توپچونکو کې هم ځای نه درلود، خو د پاکستان پر وړاندې توپچونه ډیره اغیزمنه وه. له خاغلی فاروقي مو په پیل کې پوښتلی دی چې د دې مقام د ترلاسه کولو سوچ یې کله کړی و او کنه.
فاروقي صاحب، د کرکټ نړیوالې شورا د شل اوریزو توپ اچونکو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې دویم مقام ته رسیدلی، کله دې سوچ کړی و چې دا مقام به ترلاسه کړي؟
کله مې هم داسې سوچ نه وکړی چې زه به په دنیا کې د بالرانو په درجه بندۍ کې دوم یا دریم مقام ته راځم. نو داسې ذاتیم چیرته سوچ نه وکړی چې کله اول خو چې کله انټرنیشنل لوبې هم کولی، نو موږ سوچ دا و هغه ارمان هم دا و چې خالي انټرنیشنل کې ولوبېږي. نو چې بیا کله انټرنیشنل کې ما ډیبیو وکړه ولوبېدم، نو هغه اول سر کې کوم میچونه او هغه پرفارمنس ما وکړه، نو هغې نه ما داسې اندازه لګېده چې زم یو وخت کیدای شي وکولای شم چې د دنیا په لاس غوره بالرانو کې راسي یا پنځلس کې راسم. خو دا سوچ مې داسې کله نه وکړه چې زه به دومره وخت کې د دنیا په بالرانو درجه بندۍ کې دوم او یا دریم مقام ته راسم.
په لومړي مقام کې راشد خان قرار لري، اوس ستا او د هغه ترمنځ یو ډول رقابت هم دی. د لومړي مقام لپاره به حتمن ډېره لیوالتیا لري چې ترلاسه کړي، په دې کله به خواري کوي نو؟
سایل صاحب، د لومړی مقام باره کوم خبره وکړه؟ په اول کې خو په لومړی مقام کې راشد خان دی، هم د افغانستان دی، موږ ټول افغانان پر راشد خان باندې ویاړو. نو راشد خان سره یې ما ټوکې مې کنه غپ مسلو کلواره ټویټ هم سی وکم ورته ویلو چې دا پیره مار ټارګټ سره راشد خان دی، ځکه چې اول نمبر دی میدان شاته. نو یې ما د راشد شاته کول مې چې غټ ارمان نه دی چې زه راشد غوند پلیر یا راشد شاته کوم. نو دا مې یو هیله ده، داسې یو ارمان مې چې د سینه یې چې صرف د افغانستان له طرف یو راشد خان او لازی یا محمد نبی والرن کې او لازی، نو صرف یو ازنه عادت میدل چې یو خو از افاس بالر چې افغانستان له طرف او لازی دا یو غټ د افتخار خبره ده. بیا یو بل بالر راځي کنه د دنیاوالو ته خلکو ته دا ښکارندوی دی، دا یو ښکار چې په افغانستان کې نه نه یوازې لونډر یا سپینر راتلی شي په اول درجه، نو د هغوی فاست بالر یا بیټسمین داسې څوک راتلی شي. نو یوازینی عادت مې دا دی چې دو اول نمبر راسم چې ټول دنیا ته او د افغانانو ته دا ښکاره کړو چې موږ بالرانو فاست بالرانو کې هم دا ټیلنټ شته چې دنیا کې اول نمبر راسي. نو کوشش کوو انشاءالله چې خپل ښه کرکټ وکړو او پوزیټیو مایند سره ولوبېږي، خپل ښه کرکټ کوو. نو توکل په الله، که الله مو نصیب کړی اول نمبر ته انشاءالله راسم.
همدغه سې د هر سړی کوشش کوي چې یو مقام ته ځان ورسوي. رقابت داسې یو څه وي، سالم رقابت چې هغه د دوه ورونو ترمنځ هم کېدای شي. که د پاکستان له سیریز وړاندې ستا د شل اوریزو سیالیو درجه بندي وګورو، ته په لسو غوره توپ اچونکو کې هم نه وې، خو د پاکستان له سیالیو نه وروسته دغومره چټک پرمختګ تا وکړ، ستا لاندې لاملونه څه دي؟
په رښتیا هم د پاکستان د سیریز نه مخکې
زه تقریبا په 15 14 نمبر کې نو په پی ایس ایل کې منګل ته راشد او مجیب مو سره کېناستو نو ما والتم دوی ته ویل ما دا سیریز خور روان دي کوشش کوم چې دومره پرفارمنس زو کما چې دا لسم نمبر ته خورا سم نو هغه یو خو دې پاکستان سره سیریز کې الحمدلله پرفارمنس مې خو درې میچ 15 اوټ کړو یی کال میم خو نو د کله چې هم ته یو ټاپ ټیم په خلاف باندې خو پرفارمنس کوي نو هغه د ایس سی پر رینکینګ باندې اغیزه کوي نو هغه نمبر ټول اکاونټ کېږي نو هغه له وجه دا و چې نمبر زره بر نمبر تر وخته
آی پی ایل کې د تر دې د ما خطو پچونه کړې ده دا وایي چې د آی پی ایل او نورو لیګونو توپیر ستاله لپاره څه شې ده کوم داسې څه په آی پی ایل کې دي چې هغه د دنیا په نور کرکټ کې نشته
د آی پی ایل او د نورو لیګو باره کې زه دومره ویلې سم چې د آی پی ایل کې چې کوم دغه د انډیا د خپل پلیران دی لوکل پلیران دی کوم چې انټرنیشنل کې لوبېدلی یا نه لوبېدلی نو دغه د انډیا چې خپل د لوکل پلیران دی د ډېر خل وبېږي نسبت لکه ټول انټرنیشنل پلیران وانت دي نور دنیا دا کوم لوکل پلیران چې هغه دومره تکړه نه لکه انډیا چې لوکل پلیران دي نو لا غیر وجنه مای پیل نور لیګونه لک نسبتا لکه نور نه لک سخت ځکه ک نور لیګو کې اورسیز پلیران اکثریت خې بیا لوکل چې کوم پلیران دي لیگ کرکټ خدا چې دا چې اورسیز پلیران پکې چلور لوبيږي نو دا نور شي ټول لوکل پلیران دا ډېر مهمه دا ډېر لو یا غیر سلري نو د انډیا چې کوم د خپل لوکل پلیران دا ډېر تکړه دي او ډېر خپل پلیران دي نو لا غیر وجنه د انډیا آی پی ایل او د نور مرکز کول لیگ ترمن دغه یو توپیر کېدای شي
اخیری پښتنه کوم ستاسو لوبډله سن رایزر حیدرآباد کلی دل کیږي لته رو څو کلو رئیسی د آی پی ایل په سیالیو کې سټرګل کوي هغه چې څنګه په کار د نزلېږي فکر کوي چې مخکې بلار شي په آی پی ایل کې په پاتې سیالیو کې او ورسره یو بل پښتنه هم کوم دغه کم رولز چې نوې رامنځته شوې د آی پی ایل په سیالیو کې د امپیکټ پلیئر په توګه دا خو به نه زوري ځکه چې یوازې بولینګ در باندې کوي او هغه بیټنګ درته نه در رسیږي او تر ډیره پورې بالران د بیټنګ سره ډیر علاقه لري په دې تړاو څه وایي
ټیم بارا کې که زه وایم په نشتیم اول دوه میچونه موږ بایللې نو درې میچ هم ګټلی دی یو اندازه کم بای کم کړی ده نو د موږ هر یو لوبغاړی نه تمه کیږي هر یو لوبغاړی میچ وینینګ لوبغاړی ده نو د صرف دومره فرق ده د نورو ټیمو سره چې فارم او آؤټ فارم خبره ده نو موږ هم کوم لوبغاړی چې دي هغې نه هم تمې شته چې لږ بس خپل ټاج کې راشي انشاءالله نو ښکارېږي چې موږ هم د دې ټورنامنټ یو او ټاپ ته ورسیږو یا خېلو به کوارټر فاینل او ټاپ فور ته انشاءالله تلای شو او بل دی امپیکټ پلیئر خبره ده امپیکټ پلیئر دا غایته خبره بالران ډیر زیات بیټنګ سره شوق لري خو نسبتا دا یو ښه رول زم کې د ځکه د یو دولسم لوبغاړي په هایز باندې څوک چې هغه لکه 12 مین یا هغه تم پکې د لوبې کولو موقع برابرېږي نو دوی دغه امپیکټ پلیئر هم د خاص توګه دل پر رایستل چې انډیا کې دغه پلیئران دی او دا خلک دي دي ته لکه یو دوه سم لوبغاړي ته چانس ورسیږي نو ته یو ډیر اندازه پورې دا یو خم دا او یو اندازې پورې کنفیوز کیم سړی ځکه امپیکټ پلیئرانو کې چې اچولای هر ټایم ته ټیم کې راچوي سی ته اندازه نه کې څو خپل لوبيګم څو لوبي او بل لوبيګم یو اندازه سړی کنفیوز کیم
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
درنو اوریدونکو تاسو د افغانستان له چټک توپ اچونکو فضل حق فاروقی سره زموږ مرکه اوریده هغه تازه د کرکټ نړیواله شورا د شلوریز توپ اچونکو په درجه بندی کې دویم مقام ته رسیدلې ده د دې اونۍ ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو په الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
پریمیک دی چې وال وزم پریمیک دی چې وال وزم زما وزرې ما تړې شپوت پات کی ګدرن وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرن وزري ماتړي پریمیک دی چې والو زم زما وزري ماتړي شپوت پات کی ګدرن وزري ماتړي شپوت پات کی گدرنا وسری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگی دلیم زدا زان غق دشمن منز ترا بللیم المنز می پال من کی دغسس پہ چلیم ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خار بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بے آواؤ بے شب نماشی مشا آدم گوخی